2-4-5-0-1. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شوی. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغه یې له تنظیمونکو د مننې ترڅنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکوي چې تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلجکونکي ناروغي سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوی چې ټولې افغانستان پورې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لومړی کرښه د ستراتیژیک مهمه پروژه بلل شوې سمدستي پرانستل شي. د دغې پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرښه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوې کېږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالېږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیا له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته له هغې بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریدور یا دالان د خوندي ساتلو په اړه یې له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 د استرالیا د عدلات ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. دا به په دې جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه وي. نن د دې جام لوبه په ترڅ کې د پاکستان او جنوبي افریقا لوبه ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. سیګار وایي امریکا تیر یو کال کې له افغانستان سره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دغو مرستو اغېز څه و؟
دا مرسته یو وار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغېز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان.
د خبریالانو د ملاتړ یو نړیوال بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د خبریالانو د وژنې عاملین پکې نه دي محاکمه شوي.
که د خبریالانو د وژنې قضیه ونه څړل شي ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبریالان تهدید کړي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید افغانستان کې د ټولو اړخونو لخوا تر سره شوي جرمونه وڅېړي. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، کندوز کې مو د لبنیاتو د کاروبار له وادې هم خبرو.
15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شیدې پروسس کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار دغه راز ویلي چې د لومړي ځل لپاره نه دی توانېدلی چې د دغو پیسو په اړه د امریکا خلکو او کانګرس ته دقیق حساب ورکړي. دا چې ولې تفصیل له نوریاس نوریاو.
د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې امریکا ستر مرستندوی بللې ده. په راپور کې ویل شوی چې $1.1 میلیارد په بشري چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته شوې او هیڅ پیسې د دې هیواد بیارغونې ته نه دي ځانګړې شوي. دلیل هم د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږي نشتوالی ښودل شوی دی. سیګار انتقاد کړی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې USAID او د خزانې وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره له ځانګړي سرمفتش جان سوپکو سره همکاري نه ده کړې. سوپکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې هم انتقاد کړی چې د دې ادارې د پلټنو په وړاندې ځینې خنډونه رامنځته کړي دي. سوپکو په دې راپور کې ویلي چې په بشري چارو کې د امریکا له مرستو سره سره په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره سیګار نه دی توانېدلی چې د امریکا خلکو او کانګرس ته د دغو پیسو په اړه دقیق حساب ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره په 2008 میلادي کال رامنځته شوه، تر څو له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د نږدې $140 میلیارد مرستې پلټنه وکړي. سیګار په دې راپور کې په افغانستان کې د مختلفو ستونزو یادونه کړې ده. بشري بحران د نجونو او ښځو د اندېښنې وړ وضعیت، رسنۍ او د هېواد اقتصادي رکود څو بېلګې یاد شوې دي. سیګار وایي د تېر کال له دوبي را په دې خوا د افغانستان اقتصاد 40% لوېدلی او له 900,000 زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د رسنیو په برخه کې د بې پولي خبریالانو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40% رسنۍ بندې شوي او 60% خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنیو د کارکوونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي 6400 تنه ښودل شوی چې 40% یې ښځینه خبریالانې دي. خو له دې سره سره ډېره اندېښنه د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره غوټه کړې او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د څېړونکو په حواله ویل شوي چې د هیلو هیڅ داسې څرک نه لګېږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسېږي چې تر 2021 میلادي کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن و.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو اداره یا سیګار وایي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا له دې هیواد سره د بشري مرستو په برخه کې ستره تمویلوونکې پاتې شوې. سیګار په خپل نوي راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی ویلي چې امریکا له افغانستان سره په دې موده کې د $1.1 میلیارد په اندازه مرسته کړې. په دې اړه نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کارپو ازرق شافیزی سره مرکه کړې او لومړی هغه پوښتلی چې آیا دای د سیګار د راپور له موندنو سره موافق دی؟
تر ډیره بریده پورې د سیګار راپور صحیح ده. افغانستان په دا تیر 14 میاشت کې خپل هغه مصنوعي اقتصاد کم رونق شتون درلودل هغې له لاسه ورکړی دي او په بشر دوستانه توګه ایالات متحده امریکا او اروپایي اتحادیې افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیزه نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. بندونه باید جوړ شي، د ترانزیتي لارې لوی لارې باید جوړ شي، کارخانې باید جوړ شي، صنایع باید تقویت شي، میکانیزه زراعت باید جوړ شي، او په عین زمان کې د معدن استخراج پروسه چټک شي. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پورې موږ په داسې حالات کې درویزګر پاتې کیږو. نو د اقتصادي انکشاف او ودې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، یو اقتصادي پلان ته ضرورت شته، او ډیر نور مسائل ته ضرورت شته چې باید په هغه باندې موږ تمرکز وکړو.
تاسو په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هم د افغانستان اقتصادي لرلید کمزوري بللی او ویلي دي چې په لنډ مهال کې داسې کوم څرک نه لګیږي چې د افغانستان اقتصاد به په نږدې راتلونکي کې هغه حد ته ورسیږي چې تر 2021 کال مخکې ورڅخه دا هیواد برخمن وي. تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زه دا ستارس کوم چې هغه وخت هم موږ یو متعارف اقتصاد نه درلودلو. کوم اقتصاد شتون درلودل؟ هغه یو مصنوعي اقتصاد و چې د خارجي مرستو پر بنسټ باندې ولاړ اقتصاد و. که چیرې یو واقعي اقتصاد شتون درلودلی وای، افغانستان په دغه بد حالت کې اوس چې قرار لري ناشونی و چې دغه حالت ته ورسیږي. زمونږ لوی لارې سم جوړ نه دي، زمونږ ثقیل صنایع نه لرو، زمونږ معدن چې بنسټیز اقتصادي اهمیت لري تر اوسه پورې استخراج شوي پروس شوي نه دي. نو په دې خاطر باندې موږ په یو تشه کې قرار لرو، او کوم اقتصاد رونق شتون درلودل هغه د خارجي قوتونو د لبرکته
او د غوی هغه شرکتونه چې خپل خدمات د افغانستان د اقتصاد څخه اخیستل دا یو مصنوعي اقتصاد و. نو په کار دي چې تر پخوا څخه موږ ډیر زیات کار وکړو ترسو یو متعارف مستقل او خودکفای اقتصاد ته ورسیږو.
د اقتصادي چارو کتونکي ازرخ حافظي و چې له افغانستان سره د نړیوالو او په ځانګړې توګه د امریکا د مرستو پر اغیز و غږید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ویلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم ځای لري چې په تیرو لاسو کلونو کې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان پکې نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نن نای هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د خبريالانو په وړاندې د شویو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه موندنو کې ویلي افغانستان له سومالیا، سوریه او جنوبي سودان وروسته څلورم هیواد دی چې د خبريالانو د وژنې ډېرې قضیې پکې نه دي څېړل شوي او د دې پیښو عاملان لا هم آزاد ګرځي. یادې کمیټې چې د 2012 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې د 2022 کال د اګست تر 1 نیټې پورې څېړنې کړې وایي په دې موده کې د 1000 افغان خبريالانو د وژنې عاملان نه دي نیول شوي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې جګړه، سیاسي بې ثباتي او د قانون د حاکمیت کمزورتیا لامل شوي چې د خبريالانو د وژنې په قضیو کې ښکیل کسان ونه نیول شي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د څېړنو او ارزونې څانګې مشر عبدالقدیم ویاړ په افغانستان کې د خبريالانو په وژنو کې د ښکیلو کسانو د نه نیولو عوامل داسې په ګوته کوي.
لوی علتونه همدغه دوه وو چې خبريالان یا په ځینې پیښو کې لکه په ششدرک کې د شبرچي او څو ځای نور څخه خبريالان ووژل سو، هغه د امنیتي پیښې وي، هوالته بیا داسې یو ادرس موجود نه و سي هغه تعقیب سي او د هغو نه پوښتنه وسي ځکه چې دغه پیښې عموماً یا عمومي وي او یا داسې وي سي که په هدفمنده توګه هم وژل کېدل خبريالان، نو هغه د ځینو ډلو لخوا، وسلوالو ډلو لخوا وژل کېدل سي، هغو ته حکومت لاسرسی نه درلوده.
ښاغلی ویاړ وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې حکومتونو هم د دې قضیو د څېړلو او په پیښو کې د ښکېلو کسانو د نیولو کلک هوډ نه درلود. افغان خبريالان وایي که د خبريالانو د وژنې قضیې په ښه ډول ونه څېړل شي او عاملان یې ونه نیول شي د دې پیښو دوام ته لار برابرېږي. خبريال منصور نیکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما له انده که د خبريالانو د وژنې قضیې ونه څېړل شي ښایي نورې ډلې ته فرصت پیدا کړي چې خبريالان تهدید کړي او یا د دوی سره له تاوتریخوالي کار واخلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه هم د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له 2001 کال را په دې خوا تر دې دمه 150 خبريالان او رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. نه هم دا شان ویلي چې اوس هم خبريالان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په ځلونو ګواښل شوي دي. نه له ملګرو ملتونو او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې تر اوسه د خبريالانو د ځورولو 200 پیښې ثبت شوې دي. یوناما ویلي رسنۍ په افغانستان کې په خطر کې دي او غوښتنه یې کړې ده چې ټول باید د هغو جرمونو د معافیت په ختمولو کې مرسته وکړي چې د خبريالانو په حق کې کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د وژل شویو خبريالانو د قضیو د څېړلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شمیرې او د مخنیوي غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه تنګیږي او ستونزې ډېریږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي د جرمونو نړیواله محکمه باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له لورې د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا د جرمونو د نړیوال محکمې د روانې اونۍ د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا په افغانستان کې د عدالت د تامین په اړه چې له اوږدې مودې خلک په تمه دي په تېره د هغو په منځ کې څه ناڅه هیلې بېرته راټوکوي چې د طالبانو او ورسره د تړلې حقاني شبکې له لورې د ترسره شوو جنایتونو قربانیان دي. هغې ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د جګړې د ټولو اړخونو په اړه فوري څېړنې پیل کړي. په حق کې میشته د جرمونو نړیوالې محکمې د روانې اونۍ په پیل کې د دې محکمې د لوی څارنوال دفتر ته واک ورکړ چې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې ترسره شوو جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو په اړه څېړنه پیل کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر یمنی مشرا دغه راز ویلي چې دغه څېړنې له پیلېدو سره د لوی څارنوال دفتر ته پکار ده چې سمدستي پر هغې تګلارې له سره کتنه وکړي چې د مشخصو قربانیانو په اړه یې غوره کړي او د هغوی د دوسیو څېړنو ته یې ظاهرا په دې خاطر لومړیتوب نه و ورکړی چې عاملان یې ځواکمن دي او دوی به له نورو ستونزو سره مخامخ کړي او هم به دا کار ډېرو مالي سرچینو ته اړتیا ولري. د نوموړي په خبره د بودیجې ستونزه نوره نشي توجه کېدی ځکه تېر کال د ICC د څارنوالۍ له دفتر سره د پام وړ مالي مرسته شوې او همې کارکوونکي زیات شوي چې د دغو سرچینو یوه برخه باید په افغانستان کې بشپړې څېړنې ته ځانګړې شي. میرمن مشرا ټینګار کړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر باید پر خپل انتخابي چلند سره غور وکړي او د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د پوځ او CIA د غړو په ګډون د ځواکمنو لوبغاړو په اړه څېړنې ته نه لومړیتوب ورکولی یوې خواته کړي تر څو په افغانستان کې د جګړې د ټولو قربانیانو په اړه د عدالت مسله یقیني شي. د تېر 2020 کال د سپتمبر په 28 د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې له محکمې په افغانستان کې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې له لوري د ترسره شوو جرمونو د څېړنې د پیلېدو غوښتنه کړې او د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د ادا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه غورځوي. د همدې کال د اکتوبر په 1 د ICC قاضیانو نوموړي ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د 2010 کال د غوښتنې مطابق د ټولو اړخونو په اړه پلټنې بیرته پیل کړي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلني راپور په اساس چې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 د دې محکمې د رئیس قاضي پیټر هوفمنسکي لخوا وړاندې شوې یادونه شوې چې د لوی څارنوال لخوا څېړنې به د هغو ادا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لخوا شوې وي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ هم د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو له لوري د ترسره شوو جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالی پاتریشا ګاسمن ویلي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو اړخونو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي تر څو عدالت د ټولو په برخه کې که خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکېل وي تامین شي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 میلادي کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال د دغې محکمې غړیتوب حاصل کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د نړیوال قانون له مخې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د امریکا د پوځ او طالبانو له لوري د ترسره شوو جرمونو ډېرې قضیې مستند کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې له نړیوالې محکمې د جرمونو د څېړنو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې لا هم د ترهګریزو بریدونو قربانیان د خپلو قربانیانو د وژنې د عاملینو محکمه غواړي. په همدې حال کې پرون د کاچ په ښوونیز مرکز کې د وژل شوو زده کوونکو په یاد یو نندارتون جوړ شوی و. دغلته هم د قربانیانو کورنیو د دوی د خپلو خپلوانو د وژنو د عاملانو محاکمه غوښتله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
آیا می دانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم تحصیل بودند؟
دا د شازي خبرې وی چې په نندارتون کې ګډون کړی وو. د دې نندارتون په پرانیسته کې د زده کوونکو محصلینو او استادانو ترڅنګ د کاچ ښوونیز مرکز د قربانیانو د کورنیو غړو هم برخه اخیستې وه. په کاچ کې د وژل شوې مرزي ماما او د هاجر د عمه زوی ظاهر مدقق چې خپله یې هم په دې نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون له هغو کسانو سره یو ملاتړ دی چې خپل عزیزان یې بایللي دي.
شما که دیدگاه روانشناسی قسمت هست
که تاسو لرواني اړخ د غمجنو خلکو ژوند ته وګورئ. دا ډول نندارتونونه لمک سره مرسته کوي چې خپل غمونه تر ډیره حدا کم کړو او د وژل شویو کسانو د کورنۍ حقیقتونه ومنو، خپل عادي ژوند ته بیرته راوګرځو، ځکه نه کیږي چې ټول عمر وژاړو.
د کاچ ښوونیز مرکز استاد نجیب الله یوسفی د دې نندارتون په اړه وایي چې د قربانیانو کورنیو ته د روحي ډاډ تر څنګ مرسته کوي چې خلک له لاسه وتلې روحیه او انګیزه بیرته ترلاسه کړي.
برگزاری نمایشگاه های نقاشی چندین منفعت داره برای ما.
اول د انځورګری نندارتون مونږ ته څو ګټې لري. د بیلګې په توګه د وژل شویو کسانو کورنۍ ته ډاډ دی، زده کوونکو استادانو ته انګیزه ورکوي چې لا زیات د زده کړې په برخه کې هڅې وکړي. د سوداګرو په هم د کابل په لویدیځ کې زده کوونکو ښوونیزو مرکزونو ته اړوي چې مالی مرستو ته اړتیا لرو. کومې ادارې چې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي هغه یو ځل بیا متوجه کوي چې زموږ سره ظلم روان دی.
د دې نندارتون یو جوړونکی او د هنریاران نوین په نوم د انځورګرۍ بنسټ کارګاه نقاشي هنریاران نوین غړي زبیده وایي د نندارتون له جوړولو هدف دا دی چې وښيي چې نور افغان جونې واڅوي چې زده کړه به پرې نه کړي.
هدف مازی برنامه ایسته که ما همیشه راه ازنا را ادامه میتیم و هیچ وقت راه ازنا را اعلان نمیتیم.
سموک هدف لدی برنامه نداده چی موک ده مرد شوی و کسانو لاره تقیبه و موک غوارو چی طول نره تا داور سو چی افغان انجونی خپل لیک لوست نپریگ دی. زل طول انجونو سخه غوارم چی وادر اصر اوکری چی دوی با مبارزه کوي او درس به نه پریږدي.
په کاچ ښوونیز مرکز د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه ځان مارګی بریدو شو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور پر بنسټ له 350 کسانو ډیر پکې ووژل شول او 113 تنه نور ټپیان شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په کندوز کې د زراعتي کوپراتیفونو د اتحادیې د لبنیاتو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی او خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینې کابل ته هم صادر کړي دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
په کندوز کې د کرنیز کوپراتیفونو د ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکې وروسته له 3 کالو بیا ځل خپل فعالیت پیل کړی دی. د دغه فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکه د امنیتي ننګونو او د حکومت له لوري د لوړې مالیې له امله خپل فعالیت درولی و، خو په دې وروستیو کې بیا ځلې فعالیت پیل کړی دی. د امید په نوم د نوموړې فابریکې او مسؤول ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ نږدې 2000 لیټر شیدې پروسس کوي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
ما از مسؤلین ولایت کندوز خواهشمندیم که مثال
د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوم چې د کلي اردو، امنی کومندانۍ، د ولایت مقام، د ملي امنیت ریاست او داسې نورو دولتي ارګانونو ته د اړتیا وړ لبنیات له موږ څخه واخلي. زموږ تولیدات ښه کیفیت لري او هم مطمئن دي.
د دغه فابریکې د بیرته فعالېدو له امله د دې ولایت ګڼ شمېر مالداران هم خوښي څرګندوي او وایي د یادې فابریکې فعالېدو سره د دوی اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي. د کندوز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو مالدار محمد منیر ازادۍ روډیو ته وویل
او مونږ ډیر خوشحاله چې دغه د لبنیاتو نمایندګي بیرته فعاله شوه، ځکه مخکې به مونږ خپله د کورنۍ لبنیاتو که مستې وي که شودې وي که پنیر ورسو کورنۍ هغه به مونږ خپله خرڅو او ډیر پرزانه به مونږ خلکو خرڅو. اوس چې کله دا نمایندګي جوړه شوې ده نو زه خپل د کور او د خپل د مال لبنیات هم ورته راوړم.
په یاده فابریکه کې شل تنه بیروزګاره کسان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. د اته کسیزه کورونای مشر دیرش کلن عبدالبشیر چې اوس په دې فابریکې کې کار کوي وای
لبنیات قندوز اتحادیې لبنیات قندوز د یو دونی مشر
ز لدری مشر رئیس په دې فابریکې کې کار کوم. مخفش ما چې دلته راته د کار زمينه برابر شوی ده. له حکومت غوړم چې د غشان نوري تولیدي شرکتونه هم جوړ کړي ترڅو زموږ بیروزګار خلکو ته د کار زمينه برابر شي او د کار خاوندان شي.
د کندوز د کرنې د ریاست د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر نجیب الله حسن وایي لبنیات د مالدارانو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي او د دې فابریکې فعالیت سره به د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
کندوز ولایت کې خصوصي 15 فابریکې د لبنیاتو لرو، روزانه 6000 لیتر نه زیات شوه چې کوي پروسس کوي، چې دغه اتحادیه د لبنیاتو د کندوز سیوا ده تړلې و په اثر د ناامنو او د جګا مالیه او د بیرته فعالیت آغاز کړی ده. هم تقریبا په حدود 2000-3000 لیتر شوه د ورځې پروسس کوي.
د کندوز د کرنې د ریاست چارواکي وایي هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته وارديږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي، او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانانو د حقونو پر نقص کولو تورنوي او ویلي دي چې دا هیواد د افغانانو په وړاندې د طالبانو لکړنو راضي نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
1.4 ماه میشه که حکومت دارن ما در افغانستان بیکار.
زینب وای د پلار او رور له وژل کېدو وروسته اوس دا په یوازې ځان د خپلې څلور کسیزې کورنۍ نفقې برابرون کېده. دا وای چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وړاندې په ښه ډول توانېده چې د خپلې کورنۍ او د ناروغې مور د درملنې لپاره پیسې پیدا کړي. زینب مخکې د پوهنې وزارت په ټلویزیون کې دنده درلوده او دغه شان د ماشوم روزنې په یو مرکز کې روزونکې وه، خو اوس بې دندې ده. وایي د پوهنې وزارت اړوند ټلویزیون دولتي دی او طالبان په دولتي رسنیو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي.
د خانه کرایي زندگی میکنم، فامیلم در دوش خود
په کرایي کور کې ژوند کوم. د کور ټول مسؤلیت ما تر لغاړه دی او هر ورځ مې ناروغي مور ته اندېښمنه یم. کاشکې مې کولای شوای چې د مور لپاره مې یو کار وکم او د کورنۍ نفقه پیدا کړم چې له بعد مرغ نشم کولای.
مصارف درست د خانه بیرم کې نه دارم.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک د سه‌شنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې ویل چې طالبانو له افغانانو د آزادۍ حق اخیستی دی. هغې د غشن ویل چې افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کوي او آلمان پتیلې ده چې د افغانانو تخلیه د ازبکستان له لارې پیل کړي. د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو او له میرمنو د کار حق اخیستل نور موارد وو چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم راواخلو، خو ویاندې زبیولا مجاهد او مرستیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل دوی پریکړه کړې چې له افغانستانه د یو شمیر افغانانو د تخلیه پروسه د ازبکستان له لارې عملي کړي. ازبکستانی رسنیو د انالینا بربوک له قوله ویلي دي چې جرمني غواړي په میاشتني ډول زرګونه افغانان د ازبکستان له لارې یاد هیواد ته انتقال کړي. د راپورونو پر بنسټ چې د جرمني او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دې مسأله خبرې هم کړې دي، مدني فعال او پخوانی خبریاله سلمه حیدری له افغانانو د جرمني لملاتړ هرکلی کوي، خو دغه افغان میرمن د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي.
پروسه باید شفاف وای. یو شمیر کسان توانیدلی چې د جایی اسناد و پل لرلو لخپلی قرانه سر یو جایی لفغانستان ووزی
خود و خانواده شانه بکشن.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ازبکستان لاري جرمني ته د افغانانو د تخلیه په اړه خبر ورکوي چې دغه هیواد په همدا تیر میلادي میاشت اکتوبر کې اعلان وکړ چې 10000 نور هغه افغانان هم چې له خطر سره مخ دي له افغانستانه وباسي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ نور محمد خبره کوم. د کیم ماسه دغه د کیم ساحه چې د کمربندي ساحه ده، دغه زموږ مشران باید راسي نوښته یې کې د داخلو سره کومک وکړي. سرایونه نړېدلې دي، برمې وچې دي، کښتونه نه دي اخیستې، ډېر د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو په موږ باید دا مشران سر وڅرخي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ته مننه.
نو ازادي راډیو ته سلام. د کرکټ په اړه به درته وایم چې ټولو لوبغاړو ته مې هیله ده چې ښه بیاوړه لوبه وکړي او موږ ته یو بریا را په نصیب کړي. د ټولو هیوادوالو سره د دوه پیله هلمند ولایت مرجي ولسوالۍ همت خبرې.
ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. بعد السلامه. موږ ډېر په تکلیف کې په دې لارې باندې مکان چې کله کور ته راځو دغه موټر ورسره هغونه ګازي کمپانۍ ور اچولي کې ورور په ډیم کې چې نه پیږي خو بس پولې لګولې نو ما اسلامي امارات جواب څخه ظاهر دي چې باید مچوانانو زما خام نه مالې دغه غازی ګروپونه دا ډېر چیز لګوي دا باید په ټول کې مؤمن الله.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. مخکې مې د افغانستان په ملي اردو کې دنده اجرا کوله. دلته په افغانستان کې د هر هغه څوک چې په امنیتي ارګانونو کې دنده اجرا کړې وي، هغه ډېر اقتصادي مشکلات سره مده نړیوالو او د هغې بنسټونو سره همدغه هیله ده چې د امنیتي ارګانونو چې هر چا په امنیتي ارګانو کې کار کړی دی ورسره مرسته وکړي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو، په همدې سره دویم نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې یوې غونډې ته د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند ستونزو او پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او هم له سختو پوښتنو سره مخامخ شو. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دا غونډه د نبراسکا د پوهنتون او د دې پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدزی په بلنه جوړه شوې وه. هغې له تنظیمونکو د مننې تر څنګ ویلي د دې فرصت ورته برابر شو څو د ټولنې خبرې واوري، خو نوموړي د دغو خبرو جزئیات نه دي ورکړي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره را تیره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته د دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. تر دې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیځ پرتله یې د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوي نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغه ناروغي ورکېدا ته نږدې شو. په اوس وخت کې پر افغانستان سربیره پاکستان هم د ماشومانو له دغه فلج کوونکي ناروغي سره مخامخ دی. سکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په پاکستان کې شل مثبت پیښې ثبت شوی چې ټولې په افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې وي. د چین ولسمشر شي جن پینګ او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د ډیر چټک ریل ګاډي یو پروژه به پیلوي چې لګښت یې 9.8 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو په پیکینګ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې اساسي لمړی کرخه دی چې ستراتیژیکه مهمه پروژه بلل شوی سمدستي پرانستل شي. د دغه پروژې په ترڅ کې د مستعمرې د وخت د ریل ګاډي زړه کرخه چې له کراچۍ تر پېښور غځېدلې نوې کیږي او پر چټک ریل ګاډي سمبالیږي. د روسیې دفاع وزارت وایي روسیا له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقې ته بیرته ورستنیږي. دغه وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې مسکو دغه موافقې ته وروسته تر هغه ورسېده چې لکیف نه یې یو لړ ضمانتونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په شلوران نړیوال جام سیالیو کې سبا جمعه له کوربا استرالیا سره لوبه کوي. دغه لوبه به د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 بجو د استرالیا د عدالت ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور په دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی. لیو کال څخه زیاته موده کیږي چې ګڼ شمېر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکي افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړی وو. دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه یې بېکاري او له بل لورې څخه یې بېوزلي ډېرې ځوروي. خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې راسره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسي جرګې پخوانۍ غړی ملالۍ شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخ کېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور و پلار نه یتیمه وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي و، ډېر کم عمر نه ما کوشش وکړه، هڅه مې وکړه ته زه به شاید یو څوارلسو کلو جیلۍ وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاطه وه، جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وه کړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري، دا رنګ د دې سره ښه ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور و چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چا ته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر له دې نه چې بلته د سوال لس اوږد شي، دې ته ورته کارونه ډېر ښه دي چې میرمنې وکړي.
مثلا ښځې همدا اوس چې په کورونه ناستې دي، کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړه. خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې ښځې ناستې دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي با داس شیان دي چې دوی پلوري، مختلف وړې سوداګرۍ کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه، ګدایګري وکاندي او نور ته سترګې ولري، دا ورته ډېر شرافتمندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دې سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګارۍ ته ور نه کړم. همدا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټوره ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نوښت راوستل شونې دي. نوموړي د ځان په اکلا وایي چې خیاطي ځکه په ګلدوزۍ بدله کړه چې ښه بازار یې درلوده.
یو وخت ما خیاطي کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چې ولیده چې د خیاطۍ نه یعنی یو څه هغه مودې لاړ، هغه جامې چې به موږ ګنډلې، بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي، هغه ماشیني ګلدوزیانې. بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنډلې. او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره ده، هغې لاقل زموږ د ژوند ګاډی چلېده، ولې ما نه غوښته چې زه د یو چا لاس ته کښېنم. او زه نه هیچ چا ته هم توصیه نه کړم چې حتی ښځه دې د نارینه لاس ته کښېني او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دي باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړه، او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده رسامی ده هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسي، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه او هغې نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یې یو څه ګټل او هم یې وخت تر یوې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، پیورنګنه پیورنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. شیو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ نه طرق تعلیم وو، حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکړه چې باقي نور جنکین راټولوي او کورو ته به راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل اکثر شاګردان هلته زموږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم، نو دغه هم یو ښه کار و. هم هغې ځینه به په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسې سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غنیخېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تلل مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول. د امراض وخت ته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و. او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره واکمنۍ کې زده کړې.
د هغې تر څنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقعت اداره یې لاندله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې، وو هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسۍ درس به مو ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنې دې ما ته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، ور څخه آزاد شو، زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې امادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله هم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې ناامیده کېږي مه، هر شپې په څېړنه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چاته هم خیر ورسېږي، خلکو ته څه ور زده کړئ. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده، تاسو خپله هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تېره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تېره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولی شو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولی شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولی شي آلمانی زده کړي، کولی شي انګلیسي زده کړي، کولی شي کمپیوټر زده کړي، کولی شي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د دې صفحو له طریقه پخشيږي، هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زموږ خاص او ذوق ده کولای شو چې هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وځلو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کېدای شي په ځینو کسانو سره چې مثلا هغه دې خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروفه وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو نه وم. مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نه وخت مثلا زه خپل جامې خپله ګنډم بې له دې چې زه خیاط ته لاړه سم، خپل پیسې هغه ته ورکړم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط که جامې نوي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفتې ته راشه. ګوره دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي؟ نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازم ګڼي کولای شي چې له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وتړسه هر څه وتړسو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نورې لارې شته، نورې چارې شته. مثلا د قرآن کریم کورس نه دی دوی کولای سي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایيته دا یو برخه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کېږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د ښځو او ماشومانو په ځورونې باندې خبرې کوو. دا چې ځورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره د افغان حقوق و عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې ځورونه یعنی څه؟
زیاته مهربانی. ګورې، ځورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چاته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې، نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي ځورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
امیس باسب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې ځورونې انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده او نارینه زانونه مردسالار بولی او حاکمان بولی، نو پندق اساس خزی او ماشومان تا دستی ستونزی را پیدا کهی. دیدی تر چنگ بیسوادی یا کمسوادی تر طول استر عامل ده جنگ چه ده سلویخت و کلونو یا پینزه سلویخت و کلونو شوخا چه کم جنگ پا افغانستان که ده دای تر طول استر عامل ده فقر په اقتصادی لحاظ و یا فرهنگی و اخلاقی لحاظ فقری هم بل عمده عامل کیږي چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بی‌ثباتی په ټولنه کې د قوانینو نه ناپوهی، فساد د عدلی و قضایی نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد او دیتا ورتا نور عوامل دی چه دیده سبب شوی دی چه خزینه او ما شمان زورول کی گی دیگه پر بنسط باندی او دا پای او فرهنگ تبدیل شویده او تقریبا عمومی دا دی افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د خزو او ماشومانو د زورونې په اړه سراغلی مصباح صاحب کڅنګه؟
طبعا د زورود و د آزار و اذیت مسله خصوصا خزو و ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډیر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بنه ورکړی ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زوربونه دا ټول په جرم یه ګڼلای ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغې کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د هغه شرعي احکامونه پرانا کې د انسان کرامت چې شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 3 ماده کې ور باندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤون ده، خوندي ده. نو د باندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذ ده او پا دی قانون که پا چلیرشته مماده که دسی بحث راغله چی که آزار و اذیت پا هر وسیله وسی دی ویل پا وسته وسی دی حرکت پا وسته وسی دی لکن پا وسته وسی چه دیگه یا هم نامشروع گفتنه وسی چه دیگه موجب بانده دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت تا صدمه ورسه یا هم دی دار او ناامنه عامل چی یا هم روحی او جسمی فشاری نوارد چی چه دیگه پا واسطه بانده دی اجتماعی محدودیتون سر مخامخ شی پا انزوا که راشی نو دای جرم گرنه لیده و دیل پاره مجازات پا نظر کنی ولیدی. نو په حقوقي لحاظ د قوانين اوس نافذ دي. که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
مسبه صاحب که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کیږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سره دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده. ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو، نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دی دوی دی تا اڑکیگی چه پا کور کینی نو دا تبن دی محرومیت دی آزادهی دا دی که اغا دی کار آزادی دا و کلی نور حقوق و محدودیت یا هم دی محرومیت مسئله دا. نو تر طول مهم داده چه دا ظلم دا، بیعدالتی دا، او به هر ظلم که به هر طولنه که بیعدالتی کیگی تبن پاقی طولنه که ستونز را منسته کیگی و اغا مسیر در طولن منفی خواته زی.
مثبت سبتا چه پیوی طولنه که خزی او ماشومان و نزورول شی، یعنی در زورونو در مخنیوی بخاطر چه کول لازم دی؟
در زورونی در مخنیوی لپار مختلف لاری ممکنه دی. یو خوی حقوقی مبارزه دا چه کچیر تا مرتکبینو سر باید په جدی یا در قانون په مطابق که په مساوی توگه مبارزه وشی په عدالانه توګه. د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حکله زیاته شي. د ملای مامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزې کې هم ډیر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمېدی شي.
ډیره زیاته مننه که کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو، تاسو دی عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبری دی خزو او ماشومانو دی زبراونی پا عرب آوریدی دعوات دی ونی دی اساسی او بشری حقون خبرونه شتاس دا مدالی کرد. تربیه چی دی خیر پنور خبرونه کستاس بوزور که از ریگو دست طول پلوی اللہ سبارو خبخت بلاری.
ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې دنم ګالېو شازل مو وتندې د وختې دلو بریانو وتندې ننګیالیو شازل مو وطندې د وختې دلو بریالو وطندې دل تا اوس پکو
تاجک میا دوا دلتا اس بکو ہزار او تاجک میا دوا ٹول سر یو دیدا دورنو ملیا تو تندے دتریانا یو میڑنو تندے بدوت مگورنندگی دسمرو تندے துரியாலையோ மேடனோ தந்தே தனங்கியாலையோ ஷாசல்மோ தந்தே தக்தே தல்லு பரியாலோ தந்தே தனங்கியாலையோ ஷாசல்மோ தந்தே தக்தே தல்லு பரியாலோ தந்தே. ಪಾಮಿರೋ ಹಿಂದು ಕುಶ್ಕ ಜಿಗುರು ಅಥವಾ